السلام علیکم قدر منو اوریدونکو د اتوار یا یک شنبه ورځ د زموږ غږ لپاره اوریدل ته د سهار لس بجې شوې دي. دا د پیښور د ماسپخین د یوې او په کابل کې د غرمې د دولس نیمو سره سمون خوري. زموږ ملګرتیا به تر یو ساعته پورې وي. د مسافرو خپرونه د مسافر به راځي، د مسافرۍ قیصې به راسره کوي، سندرې به هم اوري. دا یو ساعت به مو سات تیر شي راسره پاتې شي. نو اول خبرونه اورو د ګل ایاز نه.
ستړي مشې لومړی د خبرونو سره ټکی. په شمالي وزستان کې په یو نښته کې وو فوجیان او نهه وسله وال وژل شوي. ناټو وایي په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو امنیت لپاره پوره همکاري کوي او د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو په ایران کې په فوجي پریډ برید غندلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزرستان انتظامی او فوزي چارواکو تایید کړی چې د 28 سپتمبر په غرمه په دته خېلو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ په نښته کې و سرتیری او نهه وسلوال وژل شوي دي. د فوز مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په یو بیان کې ویلي دي چې دا نښته د دته خېلو په سرای نری سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي لومړی وسلوالو پر امنیتي ځواکونو برید وکړ چې پکې و فوجیان وژل شول. د دوی په وینا له هغې وروسته فوز هلته عملیات پیل کړل چې پکې نهه وسلوال وژل شوي دي او سیمه اوس له وسلوالو پاکه کړل شوې ده. په شمالي وزرستان کې په دې وروستو کې داسې پیښې هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې د امنیتي عسکرو ترڅنګ پکې ځایي مشران، ځوانان او ځینې حکومتي چارواکي وژل شوې دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان هلته د بدامنۍ او هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یو شمېر احتجاجونه هم کړي دي. د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو د ځوانانو سازمان د اکتوبر پر شپږمه د هغه سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو عملي کولو لړ کې په پیښور کې د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د سازمان مشر شوکت عزیز پرون مازدیګر مشال اړتیا ویل چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا د ورګډولو اعلان باوجود قبایل په زوړ نظام کې ژوند تیروي. د زیاته کړه
پدې کې موږ سره د ټولو قبایلو نه خلک راځي. دا نامې صرف بدلې شوې دي، نور چې کوم قانون دی یا چې کوم ظلم دی یا کوم ذاتې دی هغه موږ شانتي روان دي. لس ورځې مخکې اویا کسان په کورم کې په کوم قانون لاندې عریض شوې دي چې FCR ختم دی.
خدا واکمن تحریک انصاف ګوند وفاقی وزیر نور حق قادری پر مشوره لري چې قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول لپاره ټاسک فورس یعنی کاری ډلې کار جاري ساتلې او دا ډله به په دې لړ کې د ستونزو هوارولو لپاره قبایلی مشرانو سره هم ګوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د امن مذاکراتو به حلول لپاره د بلنې په ځواب کې د هند منفی او متکبره رویه د خفګان وړ ده. وزیر اعظم د سپتمبر په 28 په ټویټر باندې لیکلي چې دوی هند ته د امن خبرو اترو شروع کولو بلنه ورکړې وه خو د هند منفی ځواب مایوسه کړی دی. عمران خان په ټویټر باندې د چا نوم نه دی اخیستی خو لیکلي دي په ټول ژوند کې یې په لوی لوی سوکو واړه واړه خلک کتلي چې د لرې لید څخه محروم دي. دا له هغې وروسته ده چې د هند د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په نیویارک کې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په سنډو کې د ملاقات وړاندیز رد کړ. د وزارت ویلي چې دغه خبرې له دې وجې ځنډولي چې په کشمیر کې د پاکستان ملاتړ لرونکو وسلوالو پر هندي فوجیانو بریدونه کړي دي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ناټو یو لوړ رتبه فوجي چارواکي ډاډ ورکړي چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د امنیت لپاره به د افغانستان له امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. جنرال اندریو پوپاس پرون د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوا په ګډ کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې خپل ټول امکانات به په واکي ورکړي. د ولسمشر له دفتر خبري شوی خبر پاڼې په حواله په پرونی کانفرنس کې ولسمشر غنی هم د انتخاباتو خپلواک کمیشن ته ډاډ ورکړي چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو د مالی اړتیاو په پوره کولو کې به ورسره همکاري وکړي. ولسمشر بیا هم ټینګار کړی چې د امنیتي او دفاعي ادارو غړي په ټاکنو کې د هیڅ ډول مداخله حق نه لري. د افغانستان پارلماني ټاکنې په اکتوبر کې کیږي. د ملګرو ملتونو او امریکا چارواکو د ایران په سویل لویدیس کې په فوزي پریډ ابرید غندلې چې د سرکاري رسنیو تر مخه لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او تر شپېتو زیات ژوبل شوي ول. د ایران ستر مذهبي مشر د ابرید تور د امریکا په ګوډاګیانو لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندې هیدر ناورید د سپتمبر په 28 ناوخته ویل امریکا د هر ډول ترهګرۍ پیښو غندنه کوي چې پکې بېګناه خلک وژل کیږي او په دې سختو حالاتو کې ایرانی ولس سره د سخت دریز اسلامي ترهګرو پر ضد ولاړ دي. ایرنا خبر ایجنس د سرچینو په حواله وایي چې په اهوس کې پرون بسلاوالو چې فوزي جامع اغوستې وي په هغه ځای چې ایرانی چارواکي د پریډ د لیدو ته ولاړ ول ډزې وکړي. دا فوزي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېده. د تنزانیا د ترانسپورت وزیر پرون د سپتمبر په 20مه ویلي دي چې په وکټوریا جیل کې د مسافرو کښتۍ د ډوبیدو له وجې د مړو شو کسانو شمیره 209 ته رسیدلې ده. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه پورې روان دي. د تنزانیا ترانسپورت وزیر ویلي دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې ډېر لاشونه او یو تن ژوندي موندل شوی دی. د وکټوریا په نوم دا جیل د تنزانیا، کینیا او یوګانډا ترمنځ دی. د تیر زیارت په ورځ په وکټوریا جیل کې یوه کښتۍ چې د 101 کسانو لپاره یې ځای درلود له ډېر خلکو ډکه شوې وه او ساحل ته نږدې ډوبه شوه. د برتانیې وزیر اعظم تریسا می وایي له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په اړه خبرو اترو کې به خپل اعصاب په قابو کې وساتي. په سنډي اکسپرس ورځپاڼه کې نن د سپتمبر په 28مه په خبرې شوې مرکه کې تریسا می ویل دا د برتانیې لپاره سم وخت دی چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره خبرې اترې وکړي او خپل اعصاب په قابو کې وساتو. تریسا می دا څرګندونې لاغي وروسته کړې چې د سپتمبر په 28مه د برتانیا او اروپایي اتحادیې ترمنځ د برگزیټ په اړه خبرې اترې د ځنډ ښکار شوې. برتانیې د 2014 کال د جون په میاشت له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره ریفرنډم په حق کې رای ورکړه او د 2019 کال د مارچ میاشت د وتلو لپاره ټاکل شوې ده. دواړو خواوې لا هم د وتلو شرایط په اړه خبرې کوي چې د وروستۍ نیټې سره سم پکې لږ پرمختګ شوی دی. او آخري خبر د کرکټ درکو. نن ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت کې پاکستان له هند او افغانستان له بنگلاديش سره لوبه کوي. د سوپر فور پړاو کې پاکستان او هند په دوبۍ کې لوبه کوي. د دې مخکې هند پاکستان ته په لومړي پړاو کې ماته ورکړې وه. نن دویمه لوبه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په ابو ظبي کې کیږي. دا دواړه لوبې د پېښور له وخت سره سم مازیګر 4:30 شروع کیږي. د ایشیا کپ فائنل یعنی پای لوبه به د سپتمبر په 28مه یعنی د جمعې په ورځ په دوبۍ کې کیږي. دا د مشال لړۍ خبرونه اوس د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعت کې د پېښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په بنو او ژوب کې به اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 او کم نه کم 40. په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 30. په ژوب کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 18. او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مسافرو غړی د مشال رادیو په خوانی خبرونه هوس په نوی رنگ تاسو کې د نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کو ل تاسو سره د زړه خواله کو او ملمانه کوم تاسو ل کیسو ارمانونو خپګانونو او بوختیاو خلک خبرو
جانان غم بس کم شنو
گل گل مسافر د خپل قربا نجیب امیر سلامونه قبول کړي. همغه دعا همغه هیله چې روغ رمټ او خوشاله دی اوسه. په خبرونه کې مسافر را سره میلمانه وی یو پښتون خبریال حفیظ الله شیرانی چې د کوټه اوسیدونکو دی. د دې چین په سفر دی او بلې تاریخي ځایونه لیدلې دي. موږ غوښته چې هغه سره په لایف پروګرام کې خبرې وکړو خو هغه چې په سفر دی نو ځای په ځای هغه سره بیا د انټرنیټ سہولت نه وي، سیم کارت ور سره نه وي. نو موږ چې د په هوټل کې ور سره وای فای د لارې خبرې کولې، واتس اپ ته لارې، نو هغه خبرې مو مخکې نه ثبت کړې دي او دا درته در اورو. نو په منځ منځ کې بس تاسو ټلیفون نشو اخیسته. خو وروسته د خبرونې دویم میلمه چې یا به د جرمني نه راسره ای او په ژوندۍ بڼه راسره ای او تاسو به هم راتلی شئ. نو په سر کې د ګران حفیظ الله شیرانی سره زمونږ مرکه واوري چې د کوټې دی او خبریال دی او چین ته په سفر تللی. شیرانی صاحب، اول خو ډیر زیات مننه چې موږ له مو وخت راک د مشال رادیو د مسافرو غړی خبرونه اوریدونکو سره متاسو مخامخ کړی او تاسو دا بلنه ومنله که د خپل سفر په اړه د مشال اوریدونکو ته معلومات ورکړی لکوټي چین ته څنګه ورسېدې؟
و ټول اوریدونکو ته لمنې ډک سلامونه. موږ د بلوچستان ایالت تقریبا یو 15 صحافیان یو کوم ژورنالیستان ورته وایي هغه د چین د لسو ورځو د په دوره راغلی یو چې هغه د چاینا د حکومت له طرفه د پاکستان د حکومت سره چکم دی د غوي باقاعده یو فارمل ام او یو ساين شوی چې هغه به د صحافیانو ته ویزیټور کوي. نو د هغې له لارې د بلوچستان چکم صحافیان دي هغه د سی پیک او د نورو چکم پروجیکټس دي د هغوی په مت کې دغه صحافیان چکم دي هغه چاینا ته راولي او هغه د خپل ژوند د خپل کلتور او د چاینا حکومت چکم کردار دی او څومره د خپل وطن دپاره کار کړی دی هغه د خپلو صحافیانو ته ښکاره کوي. او مطلب هغه یو ښه پیغام د صحافت له لارې د پاکستان او خلکو ته د پاکستان په صحافیانو ښکاره کول غواړي. او موږ له کوټې څخه را روان شوی یو تقریبا پر 14 تاریخ باندې او بیا د کوټې له لارې موږ راغلی وو کراچۍ ته. د کراچۍ له لارې په کراچۍ کې موږ بیا د تایوان چکم د تای کمپنۍ جهاز وو له هغه څخه موږ هانګ کانګ ته تللي وو. له هانګ کانګ څخه بیا موږ ډایرکټ راغلی وو بیجینګ ته. په بیجینګ کې مو یو درې شپې وکړې. له بیجینګ بعد بیا موږ راغلو شنګای ته. د شنګای په مین سیټي کې وو یو درې شپې. لغه بعد موږ راغلی یو. نن دا وخت موږ په هانګزو کې یو چې دا د شنګای یو ښار دی یو ډیسټریکټ دی ولسوالۍ ده په هغه کې یو. نو دلته مو دغه شپې تر اوسه پورې تیرې کړي دي او د خپلو ملګرو سره ډیر څه مو لیدلي دي. ډیر خوندونه مو پر اخیستي دي. ډیر څه مو زده کړي دي او دا زموږ د سفر لاره وه چې تاسو موږ تر اوسه په دا لاره موږ راغلي.
شیرانی صاحب هلته په چین کې پښتانه شته. تاسو وسره که مخامخ شوی استه نوراته وای د ژوند څنګه تیریږي؟ ژوند په مزو کې د کنه پستونځو کې راګیرده.
دا تاج کوم پښتنه و د دلته کوم د سی پښتون سره زما یې کینن ملاقات وسو په شانګای انټرنیشنل سټډیز یونیورسيټي کې زما د زموږ د سیمې یو زما دوست علاءالدین کاکړ چې هغه په پټه کې پاتې کیږي. هغه عیار د قائد اعظم اسلامي اکسپ قائد اعظم پونتون اسلام آباد څخه کړی دی او اوس هغه په دغه یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او پی ایچ ډی ام پایار کې د نوغه سره ملاس موږ هم ډیر خوشاله سو. زم خوشاله سم د شډو چهره تر پوخ کې دوه واره او د هغه نور دوستانو لاغو سره ملاس سم. نو دلته مو شی ټو کې ټکلې وکړي او ټکرې وکړي وګرځیدو چکرې را باندې وای او لاغه بعد چې کوم دی تقریبا د دلته د چاینا د شپې تر څلورو بجو مر سره ملګری وو او لاغه بعد چې کوم دی بیا زه دوی خپل هوټل ته راورسولم. د ستونزو په حق له یقینا دلته زموږ د خلکو تر ټولو غټه ستونزه ژبه زبه ده. سیغه په چاینیز نه پوهیږي او بدقسمتي دا ده چې د چاینیزم د زیاتره چاینیز د شپږ نیمې اووه نیمې بلکې اته نیمې فیصد چینایانو هم بله ژبه نه ده زده سوای د خپلې ژبې. نو په دا وجه نو د خلکو تر ګردو غټو مشکل دلته د ژبې دی چې غلی له بل سره نه پوهیږي. او درېیم مشکل دلته د مسلمانانو بیا خاص کر زموږ د خلکو د خوراک دی چې د هغوی ته خوراک کم دی. هغه چې موږ حلال خوراک غواړو یا زموږ د طبیعت خوراک وي هغه پیدا کولو کې لږ مشکل دی. نور څه داسې مشکل نشته. دوی آزاد دی. کومو ځایونو ته چې زه تللم په هغه کې دوی آزاد دی. عبادت کولای شي، سبق ویلای شي، بازار ته تللای شي. د دوی څه داسې مشکل نشته چې هغه د حکومت لخوا یا د خلکو لخوا ځخه دوی زورول کېږي. دوی دلته په خپل هر څه کې آزاد دي.
شیرانی صاحب په وطن کې خو هر څه تاسو لیدلی، یعنی مرګونه ډیر زیات دي، امن نشته دی. مثلا ته خبریالې له کوره چې پریس کلب ته ځي او خای کور کې درته مشکل هم وی وای چې مزه دا کار داسې ستونزمن دی. مثلا سړی چې وزي به ته نه پوهیږي چې کور ته به ژوندې راځي کنه. په چین کې خو امنیت دی او هلته ډېره زیاته ترقي هم شوې ده. څه فکر کوئ چې د دې د ترقۍ راز هم دی امن کې دی؟ مثلا هلته جنگ نشته دی، هلته سوله ده، نو دوی ترقي هم ډېره کړې که څنګه؟
ژوند د انسان تر ټولو لومړنی بنیادی حق دی او دا انسان پیدا کړل سوی ژوند دی. زما په فکر تر ټولو اولنی درس د دنیا په هر مذهب کې هغه د انسان د ژوند ژغورنه ده او یو ښه ژوند ورکول کېږي. که زموږ مذهب دی د مسلمانانو او که د نړۍ هر مذهب دی، هغه ژوند ته ډیر لوړ مقام لري، احترام لري او هغه ژوند تر ټولو هغه مهمه څه ګڼي. په چین کې یوازینی او یوازینی د دوی ترقی او د کامیابی اولنۍ هغه هم دا دی چې دوی ژوند ته ارزښت لري او ژوند ډیر 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 ګران بولي او ژوند ته ډیر په درانه نظر کتل کېږي او ژوند ډیر څه بولي بلکې ژوند هر څه بولي. یو کوچنی کیسه به درته وکړم. موږ په بس کې تلو دا زموږ ګایډ چې و هغه وویل چې په دلی د ښار په کوڅو کې ګرځېدو وایي تاسو دا بس دا هغه وتړئ بیلټ وتړئ ولې چې موږ زموږ ژوند چې کوم دی دا تر چکر او تر دا میلو او تر دا هر څه تر کتلو له مخه زموږ ژوند چې کوم دی هغه ضروري دی. نو زه یقینا فکر کوم چې دا خلک ژوند ته د ژوند له نظره ګوري او دا هر څه د ژوند لپاره کوي ځکه خود خلکو دومره ترقی کړې ده. زموږ په وطنونو کې له بده مرغه له تیرو څلوېښتو پنځوسو کلو دغه حال دی بدامنۍ دي. پر ما کور ورور مور ورونه دوستان هر څوک بیریږي. ډېر خلک دا راته وایي چې ته دا خپل روزګار پرېږده سکم ژورنالیزم دی دا علاقه ته دا کې به عمرې او ورځ وامه چې دلته په ماجد کې څوک نه دی خلاص دلته په سکول کې څوک نه دی خلاص دلته په کور کې څوک نه دی خلاص دلته په عدالت کې څوک نه دی خلاص دلته په هسپتال کې څوک نه دی خلاص. مرو خو به هسې هم یو ورځ هسې هم ورځ هسې هم ورځ. نو زه خو دا خپل کار جاری ساتم. بهرحال زه خپله په دا فلسفه یم چې موږ د ژوند لپاره پیدا یو باید چې موږ ژوند ته ارزښت ولرو او ژوند وکړو.
ښه شیرانی صاحب دا راته وایي چې پښتانه خو په نورو هیوادونو کې که ډېر هوسا هم وي خو بیا هم نه خوشحالېږي. ستاسو حال دی وطن در یادېږي که نه غواړي چې همالته په چین کې پاتې شي؟
یقیناً وطن مې ډېر یادېږي. خپل خپلوان دوستان کور کوچنیان او مور مې یادېږي. خو زه د لسو ورځو لپاره راغلی یم. غواړم چې دلته لږ ډېر څه زده کړم ډېر څه ووینم او له ډېرو څه خوند واخلم او له ډېرو څه سبق واخلم. ډېر ډېر څه چې ما هغه کوي هغه د کوټې د شیدو چای دی چې هغلته غزموږ کار هم داسې دی تا ته پته د خپل هم دا کار کوي چې غزموږ کار مینټلي انسان لږ ستړی کوي. نو په دغه واجه زه لږ هغه یم بس عادت سوی یم هلته زه چای ډېر کوم. نو دلته د شیدو د خلاصو شیدو او د شو پاڼو چای چې کوم دی هغه خو بیخي نسته. یو دلته د هند یو هوټل و د هندوستانیانو هغه کې مې یو چای وکړ او یو دغه په شنګای یونیورسټي کې زما دوستانو را باندې کړی دی دا دوې ورځې. نور مې چای بیخي نه دی کړی. دلته شین چای ډېر دی خو هغه د دوی شین چای دی. زموږ شین چای نه دی کندارای شین چای نه دی او شنې ججې چای نه دی که هغه وایي بیا ډېر خوند کولای. بهرحال خپل وطن خپل وطن دی.
د چین د خوراکونو راته څه وایي شیرانی صاحب؟ ما اورېدلي هغوی داسې شیان هم خوري هلته چې موږ ورته کتی هم نشو. دا رښتیا دي؟
داسې شیان شته یقیناً. دوی مطلب لکه سور دی او نور داسې شیان دي چې هغه دوی خوري. ما خپله اوسه پورې داسې موږ اکثره د مسلمانانو هوټلانو ته ځو په هغوی کې چې کوم دی هغه داسې شیان ما نه دي لیدلي ولې چې هلته حلال خوراک دی ګڼ. نو داسې څه زما تجربه نه ده سوې سر.
که د لوړو زده کړو په اړه معلومات راته راکړې. هلته په چین کې که یو پښتون ځوان وي د کوټې وي د جلال آباد وي هغوی غواړي چې لوړې زده کړې وکړي دا چانس ورته شته؟
دلته د سبق هغه کېږي. دلته یونیورسيانې ستا په ډېرو کمو پیسو باندې کولای سي چې څوک په یونیورسيانو کې داخلي واخلي او سبق ووایي که نه. نو په کار دی چې زموږ خلک ډېرې ښې پیسې لري پښتانه. نو باید چې دوی په دغه پوهنتونونو کې داخلي واخلي. لږ د زبان او د دې مشکل ضرور سته خو په کار دی چې دوی هم داسې وکړي دلته دوی راتللای سي او دا داخله واخلي.
نو دا لوړې زده کړې چې دي دا تحصیل چې ده په کومه ژبه دی؟ په چینایي ژبه باندې دی که نه انګلیسي باندې دی؟
دغه پښتنې د دې پښتنې جواب زه د سینمګړې در کوم. دلته خو زیاتره چې کوم محصلین دي هغه خو دوی په خاص کر دوی خپل د چاینا چې کوم محصلین دي هغه په چاینیز ژبه کې هغه وایي. او تیر شپه چې زه په شنګای یونیورسيټي کې د غزمر د کوټې د یو محصل سره ومه د هغه راتول چې دلته د هند او د نورو ځاینو استادان هم ستا چې هغه خپل ډپارټمنټس لري او هغه خپل څانګې لري مطلب لکه د عربي د هندي او د داسې نورو ژبو هغه ویل چې دا چې کوم دی دلته وجود لري ستا. نو زه فکر کوم چې دا به وي خو دا به نور هم معلومات کول غواړي په داخله. البته د انګریزي سبق پاکستان چې انګریزي ژبه کې هم دلته خلک محصلین چې کوم دي غزد کړې کولای شي، لکه په نړۍ په نورو هیوادونو کې، په امریکا کې، په برتانیا کې، په نورو ځای کې چې زموږ پښتانه ځوانان کلیلې دي، که هغه د پولې لدې غاړې دي که لغې غاړې دي، نو هغه دلته هم همداسې حاصله کولای شي او هغه ترلاسه کولای شي، دوی کولای شي چې دلته زده کړې وکړي او په مناسبو روپیو، په ډېرو مناسبو روپیو، کمې خو به هم نه وي، البته زیات هم نه وي، د نورو هیوادونو په نسبت دلته به کمه خرچه راځي. شا پښتنه کول غواړي او د دې د داخلو چې کوم خپل وخت دی په هغه کې معلومات کول غواړي، نو دا به چې زموږ ځوانان د انټرنیټ ته لاړي او اوس خو پښتانه دلته ډېر دي، په مختلفو سبو کې دي او په مختلفو هغوی کې دي، د دې له لارې چې کوم دی هغه دوی رابطه کولای شي. او بل یوه لاره دا هم ده چې دوی له ما سره څوک رابطه وکړي، او بیا چې دلته کوم محصلین دي زه به کوشش وکړم چې له هغوی سره د دوی رابطه ور بحاله کړم. کوم خلک چې دلته سبق ویل غواړي نو د هغوی به زه یو تعلق سره جوړ کړم د انټرنیټ له لارې، نو بیا به دوی نورې پوښتنې هم کولای شي او نورې معلومات هم ترلاسه کولای شي.
خاتاس خونو سیل هم کوي زای په زای ګرځي درته وای چې د چین د کومو تاریخي ځایونو ننداره مو کړم، مونږ خو یوازې د چین د دیوال پاړه اوریدلې دي.
د تا د تاریخي ځایونو پاک لپشتنه کړې د دلته یقینا دیوارې چین د نړۍ تر ټولو مشهور ځای دی، او چې د انسانانو په لاس جوړ کړل شوی دیوار دی، هسې خو دغه سي کوم هغه عجوبي ورته ویل کېږي د نړۍ اته عجوبي دي، په هغه کې تر ټولو لومړنی عجوبه هم دیوارې چین دی. او په نړۍ کې نورې داسې عجوبې هم څه چې هغه قدرتي دي خو دا د انسانانو په لاس جوړل شوی هغه عجوبه ده چې ویل کېږي چې دا د سپوږمۍ څخه لیدلای سي، که څوک سپوږمۍ ته وخیژي. او د دوی دا دعوه ده چې امریکنز چې هغه ته خطر د ناسا چې کوم سپوږمۍ ته ختلې ده، هغه دعوه چې موږ دیوارې چین د مځکې پر سر لیدی، نو دیوارې چین واید هغه ځای دی چې هغه دلته د نړۍ هغه څوک چې چاینا ته راځي هغه به دیوارې چین ته خامخا ځي. نو دیوارې چین یقینا ډېر تاریخي ځای دی، یو په زراو خلک دلته راځي هغه ګوري د ورځې په حساب. او د دې تاریخ ما د خپل ګاډ زخه پښتنه وکړه، هغه وایي چې داسې تر اوسه پورې اتنټیک یا مطلب صحیح تاریخ نه دی معلوم چې دا په کم کال او کم سړی جوړ کړی دی. نو پر دې باندې دوی چې مختلف تاریخدانان مختلف نظرونه لري، خو دا ویل کېږي چې دا په سلاو کلو زوړ دیوار دی، په سلاو کلو زوړ دیوار دی. هغه وروسته موږ بیا کللی یو فاربیدن سیټي ورته وایي، د شپږ سوه کاله زوړ شاهي محل دی چې په کې مختلف بادشاهان ولته ژوند کاوه. بیا چې کله ماو زیتنګ چیرمن ماو چې د نوې چاینا خالق دی یا د کمونیزم دلته بنیاد یې شې دی، هغه دغه محل خلکو ته خلاص کړ، او اوس دا محل یوازې د بادشاهانو نه دی، اوس دا محل د اولس دی، دا خلک ورځي هلته هر څه پر خپل ځای هم هغسې پراته دي، د بادشاه تخت او نور څه هر څه چې کوم دي تاریخي شیان هغه پراته دي دلته، دا خلک ګورځي نندارې له ګوري، او نه یوازې خلک ګوري بلکې حکومت له دې لارې بیخي ډېرې زیاتې روپۍ هم ګټي، او دغه روپۍ بیا حکومت بیرته پر خپلو خلکو ګاروي، د خلکو د ښېګړې دپاره ګاروي، د خلکو دپاره سړکونه جوړوي، تعلیمي ادارې جوړوي، د دوی دپاره چې کوم د ژوند سهولیات هغه اسانۍ ورته جوړوي. او دغه محل چې کوم دی فاربیدن سیټي چې ورته ویل کېږي شاه محل، دا نظره نسوه نن می خونی لري، نظره نسوه نن می خونی لري، او په دې کې ډیر ډیر یعنی د انسان په لاس جوړ کړ سوچ کم مارکیټیکچر مرتاج کم هغه نقشې دي یا کم څه چې جوړ سوی دی هغه بالکل د نه منل دي، او په دې کې د ځانې سټیچو چې کم دی ځانه جوړ کړل سوی دی په هغه کې سکاو کښو چې موږ ته وایو هغه جوړ کړل شوی دی، او ډریګن ورته وایي ډریګن چې کوم دی هغه داسې مختلف نور داسې شان دي، یعنی نه ځناور دي، هغه د شاهي محل پر هر کونج باندې چې کوم دغه سکم هغه دي سټیچوز دي یا بوتان هغه جوړ کړل شوی دي. ویل کېږي چې د چینایانو دا یقین دی هغه مذهبي او بلیوي دی چې د نه چې کومه هندسا ده ایا دغه ناو ناین دا چې کوم د دوی لپاره ډیر مهم دی، او دوی ودی ته په یو ډیر د خوشکسمتۍ په نظر ګوري، او همدغه وجه ده چې د شاهي محل پر هر کونج د نو زناور دوی بوتان جوړ کړی دي. الله هغه بعد به موږ راغلی شنګای ټاور ته. شنګای ټاور په شنګای کې دی، دا د نړۍ په لوړو ټاورونو کې دی، جګ ټاور دی. او ته دغه لمخه په بیجنګ کې موږ هغه تکللی وو، د نړۍ یو غټ ټاور هغه تکللی وو، د دوی چې کوم د بیجنګ ټاور وو هغه ته ولاړو. بیا دغه د شنګای ټاور ته رالو. شنګای ټاور هم ډیر ښایسته او خوندور ټاور وو. بیا بل هومپو ریور وو په شنګای کې، هغه ډیر سیلانی ځای وو، ډیر خوندور ریور وو. اوبه وې، ځوانان وو، پیغلې وې، سپینږیري وو، سپینسرې وې. یوازې ژوند دی، محبتونه دی، انسانان د یو بل سره ډیر محبت کوي. او بله خبره چې دلته خلک هر سړی خپل کار کوي، د چا په کار کار نه لري. که څوک هر څنګه هر کار کوي، د هغه خپل کار دی، د چا په کپړو، د چا په ژبه، د چا په روزګار، د چا په د تګ په اندازې کار نه دی. چې ته داسې والی ځي، ته جګ والی ځي، ته ټیټ والی ځي، ته ستا څه په غاړه دي، ستا څه والی نه دي په غاړه. دلته د دوی خپل هم ښه روایت ستا، هغه هغه هم فالو کوي، خو ستا په روایتو دوی کار نه لري. ته چې هر څه کوي، ستا چې هر څه قانون تر ټولو مهمه شاید دی دلته. قانون هر رولز، کوم حکومت له طرفه کوم رولز جوړ شوي دي، هغه به په هر صورت فالو کوي. روډ چې کوم د انسانانو د پیاده خلکو لاره ده، پرغه خپله لاره ده، پرغه بځي د سایکل خپله لاره ده، او د موټر سایکل پرغه بځي د کوچنی موټر خپله لاره ده، د غټ ټرک بس او د دې خپله لاره ده. هیڅ څوک نشي کولای چې د بل لارې ته واوړي. که واوړي نو هغه به جرمانه کیږي. نو قانون دلته که د شپې څلور بجې وي، په هغه سړک هیڅوک هم نه وي، او ته یوازې هم، و تا ته قانون دا اجازت نه درکوي چې ته بی ځای او بی وخت سره بتې کراس کې. نو زرغونه بتې ته به انتظار کوي. د قانون دلته ډیر زیات عمل درآمد دی، او خلک خاص کر د دې ځای خلک د قانون مطلب چې کوم روز دي، د هغوی ډیر زیاته پابندي کوي. او بل صفائی، دا خلک دومره د صفائی خوش خلک دي، او یعنی دومره صفائی کوي چې ته تصور نشې کولای. ازمانن خپل زمر کمیس کم کالج دی، غمی په غاړه دی، واسکټ په غاړه دی، ما خپل ډیر خوند پر خسته دی. نن زمر د پښتون کلتور نړیوال اورځم ده، نو ډیر پکې خوشاله یم. ما ته خلک په ډیر ښه نظر ګوري چې ومې ویني، عکسونه را سره جوړوي. نو دلته دا مې تر دا ول چې دلته صفائی ده، نه خرابېږي، او سم هر څه برابر دي کنه.
زموږ اوریدونکو ته شیرانی صاحب څه پیغام ورکول غواړی؟ چینایان ولې دومره پرمختللی دی؟ راز یې پسې کړی.
یو څه غواړم چې ساده ریډیو لاره زموږ خلکو ته یو پیغام ورکول غواړم، یا د چینایانو څخه کوم سبق ما واخست، ما زده کړی دی. هغه دا دی چې دا خلک پر کامی یا اجتماعي ترقی باندې یقین لري، او همدغه وجه ده چې دا خلک دومره پرمختللي دي. دو خلکو کله هم د یو کس یا د ځان د کامیابۍ یا د پرمختګ فکر نه دی کړی، او نه دا سوچ لري، نه دا سوچ لري چې که زه نه یم کامیاب نو دا بل کس ولې کامیاب دی، دا هم باید چې ناکام شي. نه، دا سوچ هم نه لري، ځکه خدا خلک پرمختي. زه مثال درکوم، موږ چې په شنګای ته چرالو، زموږ ګایډ چې کوم دی هغه چین چارلس د سیکنډ نوم دی، او چین چې کوم دی د خپل نوم دی، چې مور پلار د کوم نوم ورکړی دی. نو هغه موږ ته دا شنګای ټاور ته بوتو. دا یو سل پنځلس منزله دی، یو ډیر ښه او ډیر غټ ټاور دی، او پر یو سل پنځه ویس منزله دی، وبخښئ، پر یو سل اتلسم منزل باندې موږ ته اجازه تو چې تر لاځه او خېزو بالا موږ نس پکلای. نو پر یو سل اتلسم منزل پورې چې موږ ورسېدلو، په کم لفټ کې چې کوم موږ په دا منزل کې دوی موږ وخزول په دې بلډینګ کې، دا لفټ یا هغه چې کوم دی، دا یو جاپانی انجینیر چې کوم دی هغه جوړ کړی دی، دوی له جاپانه دا راوړی وو. نو ده ویل چې موږ خو دا هر څه کړي دي، دا هر څه داسې دي داسې دي، خو دا یو زموږ بدقسمتي ده، او موږ په دا پابندي چې دا لفټ موږ ولې نه دی جوړ کړی، دا ولې یو جاپانی انجینیر جوړ کړی دی، دا به چې موږ یو چینایي انجینیر جوړ کړی وای. هم دا خبرې کولې چې موږ چاته وختو، نو هلته د دې ټاور څنګ ته یو بل ډیر غټ ټاور دی، هغه شنګای اکانومیک ټاور دی. نو و همدا څه دی وای دا چې کوم دی دا شنګای اکونومیک ټاور دی او ډیر شایسته ټاور دی دا د توري په شکل جوړ دی او بیډ لک بدقسمتی دا ده چې دا هم یو جاپانی انجینیر ډیزاین کړی دی خالی ډیزاین کړی دی نقشه یو جاپانی انجینیر جوړ کړی وای دا هم زموږ خلک وای چینایان دی ټاور ته په ښه نظر نه ګوري نو ما دا فکر وکړی او ما له ده پوښتنه وکړه کنه دوی چې دا موږ ولې نه دي کړی باید چې دا موږ کړی وای نو ما ویل کاش چې زموږ خلک هم دا فکر ولري چې موږ د اجتماعي د کامۍ د ترقۍ کامۍ ترقۍ سوچ وکړو د پرمختګ د پاره چې کوم دی هغه یو اجتماعي ګامونه واخلو او د چا د خرابولو نه بلکې د خپلې کامیابۍ فکر وکړو موږ خو یوازې په دغه قبایلي او په دغه نور مختلفو مسلو کې او په نه مسلو کې چې هغه یو څه د حقیقت هم نه لري هسې مو ځان ته پیغورونه جوړ کړي دي په هغه کې راشکیل د هغې له برکته زموږ وطن هم خوار موږ هم خوار زموږ بچان هم خوار روان نسل هم خوار نو موږ په کار دي چې داسې د اجتماعي فکر وکړو او د خپل وطن د خپلې خاورې او د خپل کام د پرمختګ دپاره چې کوم دی هغه یو اجتماعي سوچ وکړو علم ترلاسه کړو د نړۍ چې کوم جدید علمونه دي د هغوی د زده کړې لارې ولټوو او پر هغو لارو لاړ سو لکه د نړۍ نور کامونه چې تللي دي بالخصوص زه به د موجوده چاینا مثال ورکړم چې هغوی ډېره ترقي کړې ده او موږ باید چې د دوی زخه سبق واخلو او دا ترقي چې کومه ده دا ترلاسه کړو خپل وطن ته خدمت وکړو.
ډیر زیاته مننه حفیظ الله شیرانی صاحب چې تاسو مصروفه هم وای تاسو سره نور ملګری هم دي تاسو به ګرځي په رسمي سفر باندې استه په چین کې نور ځایونو ته هم بیاي تاسو هغه وخت مونږ لره کور مو ودان او زمونږ پښتنې مو جواب کړي کور ودان د ورور ودان. ډیر مننه
و بخښه دومره په منډه می دا هر څه جوابونه درکړي دي چې سم به وي نه به وي ولې چې موږ د هوټل ډوډۍ دراغلي هوټل لدلته مداغه کوي ملګری مې اوس هم ټول مخته تللي دوه درې وار پسې راله چې څه سپي موږ شاته ولاړ یو نو نیم فکر مې ستا په سوالو په جوابو کې نیم فکر مې په ملګرو کې دي چې راځه ولاړه نو د هوټل له وای فای آنلاین سوې هم جوابونه دي خدای وکړي چې ستا او د ستا د اورېدونکو خوښ سي او سم وي.
دا مسافرو غړی خبرونه اوري دا حفیظ الله شیرانی چې د کوټي خبريال دی د چین په سفر دی. تاسو هم ورسره د چین سفر کاو د رادیو د لاري او مخکیمو درته ویلو چې پروګرام سبت شوی و ځکه دوی بیا د باندې وتل د هوټل نه او الته دوی سره ستونزې وي نو مونږ د پروګرام مخکې نه ریکارډ کړو پاتې خبرونه به ژوندۍ وي. زه در سره يم د پراګ د سټوډیو نه په پښتونخوا کې. دا مهال یو بجه او 2 منټه دی. یو سندره اورو له سندره پس د خبرونه دوه ملمه هغه بوي عمر خان الفت صاحب خو د یو کی چړي کوم سره ټینګ شي د په جرمني کې ژوند کوي. دا سندره اورو له سندره پس د دوی طرف ته ورسو. خپره نغمه وا چې تاسو ته سندر اوریده د مشال رادیو نه اوس تخبرونه دوهم ملما عمر خان الفت ته دلته په جرمنی کې ژوند کوي د مسافرو غړې ده د مسافر سره غږیږي مسافر ورته وخت دی الفت صاحب ستړي ماشه
مانا عامر صاحب تم سره ماشه
کور دی ودان ژوند دی اوس یستا یک شنبه مو خراب خونه کړه ځکه دلته ویکند وی او خلک مومن وی دی په دې ورځ
انا نه هله کوم مخصوص تمخته پیغام پریخه او د ما سره وخت وو زه د خوخه احساس کوم چې خبر یو کما وطنوال پښتون ورونه د مسافر دی حال نه خبر شي
مننه شونده دی ما خو لن طرف تاسو کو چې تاسو عمر خان الفت یې د لوګاری او تقریبا 2010 کې جرمنی ته راغلی اسې ک خپل تعارف کې نور اضافه وکړی دا اوریدون کې به نور آشنایی هم در سره ترلاسه
کړي او زه عمر خان الفت يم په اوایل د 2010 کال په اولو په دا اول میاشت کې په دا اول شپو کې جرمني ته راغلی يم او تر اوسه پورې بس په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوم
څنګه راغلی په کومه لار راغلی
زه امیر صاحب د کابل نه راغلم دوبۍ ته د دوبۍ نه بیا راغلم مسکو ته درې میاشتې تقریبا په مسکو کې وم او د مسکو نه بیا وروسته بس جرمني ته راغلم
صحیح نو تر زینو سیمو پورې قانوني راغلی یعنی پاسپورت ویزا به در سره و بیا چې دی خواته خلک څنګه راځي او ماغه سره راغلی نو لار بستونزمنه هم و جرمنی ته چې ورسېدی نو سمو وکړه لالته پولیسو ته مو ځانه واله که څه وخته پورې پټ وی دغه قصه کوک بله
امیر صاحب د کابل نه مې ویزا درلودله د مسکو دوبۍ ته راغلم ترانزیت بیا د بل الوتکه کې د دوبۍ نه مسکو ته راغلم بیا په مسکو کې یو درې میاشتې وم د هغه ځای نه وروسته بیا په ټرین کې راغلم هغه ته جرمني ته
صحیح
تقریبا 23 ساعته په ټرین کې وم چې جرمني ته راورسېدلم
نو په لاره کې چا پوښتنه ونه
کړه زما سره هغه لکه هغه اسناد سره وو مې صاحب اسناد
برابر کړو
اسناد سره وو
صحیح
اسناد برابر کړی او اصل اسناد چې باغ اسناد بس خپل منو غو دی بل شو
صحیح
او بس او په بندره غل مجرمین ته په جرمني کې بیا پولیس سزا نه والا کوبلې
صحیح نو
سماجر اوس ته لاړم حواله مې ورته ویل چې غواړم چې زه پناه ورکم
صحیح
اس وی ویل چې صحیح ده بس
نو تا پناه غوښته دی سمره وخت کې پناه درکو اوس ته پوزیشن سره ته قبول شوه کنه
تقریبا امیر صاحب دغه خپلونه بده پښتنه د وکړه تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې د یو کال اسناد را کړی دی
صحیح
بعد له نه کالونه اته کالو او اته میاشتونه بعد د یو کال اسناد را کړی دی
صحیح نو دغه تقریبا سکم لاسو کالونو کې تاسو کول د دې ژبه مزده کړل کار مو کوي شو زده کړې مو کوي شو سم کول
په اولو کې خو مې صاحب لکه دا کوم سوشل چې موږ ته پیسې چې کوم موږ ته راکولې دا ډېر کم وي کفایت نه کو چې ټیکټ باندې واخلو د کوم ځای کې چې زه اوسېدلم هغه یو وړوکی کلی و چې راشم د برلین ښار ته او دلته د الماني ژبې کورس ووایم لا دی هلته کومه داسې یوه اسانتیا موږ ته برابره کړي چې د جرمني ژبې کورس ووایو او ژبه زده کړو داسې څه نه وو نو موږ ته به یې ویل چې بس دغه پیسې دي او 200 دی تقریبا 199 یورو او 90 سنت به راکول اول میاشت کې نو دا کفایت نه کاو نه دی موږ ته داسې کوم شی برابر کړی و چې ژبه زده کو موږ ته ویل چې دا ستاسو پیسې دي او په دې باندې چې شي کوي دا نه دا ستاسو پیسې دي نو کفایت نه کاو په اول کې ژبه مې نه زده کوله تقریبا 2 کال اندسه او ما په کوم کې پروتم دا ذاتي نه ځان سره فکر وکړ چې تر څو پرې به دلته پروتم د ملګرو په واسطه باندې مې بس پوښتنه وکړلې په برین بخار کې مې یو کوس پیدا کو چې هغه پیسې نه غوښتلې وړیا وو او دوا په هفته کې 2 ورځې وو څلور ساعته یعنی په هفته کې څلور ساعته وو نو سرټیفیکیټ شې نو ورکول بس مالته بسلم یو ساعت میا سلسله لاړه ما د دې غنه ورسته زما یو ډاکټر وا یغه مطلب یو بل کورس پیدا کړ د الماني ژبې نو په یغه کې د ای لیول ترلاسه د الماني په ژبه
صحیح دغه عمر زده کړ چې تا کړی ای لیول دی باندې سړې سره کوي شي مثلا هر مشکل حل کیږي ک نور لوړ زده کړ کول غواړي پونتون کې زده کړ پکوي شي
نه دا کفایت نه کوي د لوړ زده کړ لپاره دا د دې لپاره کفایت کوي چې څه څه یو کار پیدا کړي کار وکړي او بیا کچرته غواړي چې د جرمني هغه واخلي طبيعت واخلي دا کفایت کوي ورته او لوړ زده کړې ته کفایت نه کوي لوړ زده کړې لپاره باید سی 1 سرټیفیکټ ولري
صحیح یو اوریدونکو لرو الفت صاحب تاسو رادیو تاسو زمونږ غږ اوري او د ملګري طرف ته ورزو کسه پوښتنه لري السلام علیکم ستړي مشه په خیر اغلې ستړي مشه غږ مو اورو مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام څه خبره کوي وعلیکم السلام ملما مو عمر خان الفت صاحب دے په جرمنی کې ژوند کوي او کسه تاسو ته لاره د جرمنی د ژوند په اړه ذهن کې سر ازینو مهرباني
نن دا سې ځکه چې موږ ناراضي خو سلامونه پیای او ملات خان څنګه ني دا سلامونه یې مننه
مننه بس خوشاله اوسې او په پندای کې ګرځ را ګرځو په چم کې ګرځ چې ډاډه در باندې ما اسم در سره نو ولې ټلیفون کو ورزو د بل دوست سره خبرې کو چې همدا شی بغواړي ما سره د فیسبوک ته لارې اختیار دی روملګر وړي کټینګ کړي دا د پنچ پاینه یو ریدون کې د آزاد افغان او ان استه مې دومره قدر کم کو زړه یاران مې رانه لارې بدلوي نه ته ګورو ته ملنګ افریدی تماس نیولې و السلام علیکم جی با میرا او تاسو او د مشال رادیو ټولو مینوال اوریدونکو ته نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم وهله دا چې دغه ونې به مو هم په خوشاله تیر شوي او د کم مستندو سره به مخ شوي استه او د مسافر خبرونه کې وي کدا مسافر خبرونه د فیسبوک ته لاره هم لایف خبره کینو ډیر بخوندو کې تاسو د مشال رادیو وب پانه تک سر کار کوي لکه فیسبوک ته چې راځي حل تر راشي ژوندې خبرونه کلیک کړئ زموږ خبرونه به واوري یو اوریدونکو هم دا شی بر سره ده السلام علیکم په خیر اغله
وعلیکم السلام نجيب امیر صاحب شاه بخیر
نه نه ستړی ما سیسو خبره کې
دامت لودین
خانم خو مې د بیا کراته وای سم میوانه ور د سیګنال پکې کمزور شه
فیدا محمد لودین
صاحب په خیر اغلی مهرباني
مننه مل ماتم سلام وایم خو جان ته سلام مل ما زو دا پښتنه لرم چې د ایڅ کار کوي او څو بچانې دي
سم ته ډیر زیات مننه کور دی ودان ټلیفون دی کونو عمر خان الفت صاحب بچیان لري واده د کړې هغه په وطن کې دی دلته دراوستي دا قصه کدوې توک
ام صاحب کار خو د الماجر سره یو کار کوم تقریبا یو دونیم کال کېږي چې د ترجمان پایت باندې د ماجر سره کار کوم د نوې ماجر شې راځي د ایران د افغانستان د پاکستان د هند نه او د دې سره کار کوم د ترجمان پایت باندې او بچان تر اوسه پر نه لرم او واده په افغانستان کې دا و
صحیح او کله چې
بچان په افغانستان کې
لکه قبول شي هغه نه پسته امکانات ست چې هغه مر او غواړي تر اوسه خو په دې پوزیشن کې نه چې هغه راو غواړي کنه
دا اوس ترې چې په جرمني کې هغه دا شایده چې کله کار وکي بیا کلی شي پوسم سره کرایسي چې کله ته کار وکي باید شرایط لري خپل چې ته باید دونه غټ لوی کور ولري او پیسې دې دومره وي چې تا دې پاره او دې تا دې بچان دې پاره کفایت وکي کرایسي سره بچان راولي
او استاد کار چې دې د لاسه پارت ټایم کار دې کنه رسمي کار دې لکه سهار دانه هو د مخم تر پنځو پورې او فول ټایم جاب چې ورته وای هغه سره
زما هغه چې دا کار چې دا فول ټایم دا 3 ساعته دی دی ورځي او تلويخ ساته د هفته
صحیح. او هغه افغانان قدر ډیر لري په جرمنیانو باندې چې تاغوند کار کوي کنه ځنې خو چې راشي مونږ اوریدلی چې هغه حکومتي پیسو ته ناس وی لګي وي که ډیر وي وایي چې ولې کار وکړم خو هغه سوسیال پیسې وي. هغه خلک بیا په جرمني کې ډیر قدر لري آینده اسنادو کې ورته ګټه لري کنه څوک چې کار کوي حکومت ته ټیکس ورکوي
څوک چې کار کوي طبعا دا ډېره ګټه لري د اسنادو د فارم ګټه لري او هغه پیسې ستاسو د دولت تر کوي هغه خو زما په نظر کمی کفایت نه کوي دله دومره چې خپل وخوري. نو څوک چې کار کوي ټیکس ورکوي طبعا هغه د فار ډېر ښیي اسنادو د فار هم ښیي او حکومت هم لکه حکومت د فار هم ښیي او حکومت یعنی تاسو د هغه د اعتباري کس په سترګه باندې ګوري چې دا سړی انڅه یو هغه لري او چې خبره په دی حکومت په سترګو کې یو نه هغه لري ارزښت لري چې کار کوي خود کفایه او د حکومت نه څه نه خلی. نو دا ډېر ښه دی اسنه د فارم کې یو
صحیح. عمر خان الفت صاحب درته وایي چې کله چې په دې روپایي هیوادونو کې دا سیزن پیښه کیږي چې په هغه کې له بده مرغه یو افغان یا یو پښتون راپاسیږي قانون ماتوي دا په نورو هغه کسانو باندې چې دلته اوسېږي څومره غیس کوي بیا خلک هغه خلکو ته سره کم ګوري وي چې دا هم یو افغان دی او هغه چې د قانون مات کاغه یو افغان دی ارزښت کمیږي ور سره
مرته او بلې هم دا څه ده لکه څنګه چې پالمان کې اوسو په خبرو شولې چې افغانان په هغه کې لکه لاسې درلود ملوث وو پکې دلته بیا چې څکله دا نور افغانان ګوري دا ماجر هغه مرخطا وي چې دا به څنګه کیږي زمونږ اسناد به څنګه کیږي او د لکه د هغه ته په سترګو وي د حکومت سلامت ته په سترګو وي چې دا به وس زمونږ سره څاک سلامل ښایي څه به سره کیږي څه به کوي. نو واقعیان چې هغه کوي په نورو افغانانو کډوالو باندې هم منفی اثر اچوي.
ستاسو په خیال د دې وجه څه کېدای شي یو ځوان دی مثلا د پېښور نه یا د مثلا د لوګر نه یا د هر بل ښار نه یو پښتون دی یو افغان دی را روان دی او دومره سختۍ مو ګالي بیا دلته راشي اروپا ته دلته اقلن کدی قبول شوی هم نه خو یو سرپناي ورکړی وي یو څه پیسې ورته ورکړي او هغه د کیس چې وي هغه جریان لري کېدای شي د قبول شي بیا هم بیا ولې د غسوانان ناهلی شوی سم وجه ولې قانون ماته دي
زما په نظر باندې بعضی دلته چې اکثره زمونږ تاسو کاروبار دي خصوصا افغانان مالی دي ډېر کنه دلته اوس کار ورسره کوم اکثره یې هغه لري دا څو ذهني صدمه یې لیدلي صدمې ذهني هغه ټرامټایز دي
او دا لاره کې دوی دغه سختۍ ډېرې لیدلي داسې وایي
ډېرې سختۍ په لاره باندې لیدلي او جنگ لیدلی په افغانستان کې ناوړه ناوړه حالات ناوړه ناوړه پیښې لیدلي هغه د دې په ذهنونو باندې ناوړه اغېز کړی هغه چې دلته راځي خبرې چې اوس د بعضې بعض سره سره چې خبرې کوي بېخي لکه جنگ چې کوي
نو د داسې خلکو د پاره حکومت بیا څه په پام کې لري مثلا آیا رواني ډاکټرانو ته بیاي یا دوی ته غا تراپی ورکي کنه چې دوی غا لکه مین سټریم ته راشي د عادي خلکو غونې د خار د خلکو غونې ژوند وکړي شي دغه حالت نه ذهني حالت نه رواني حالت نه دوی راوځي د دې لپاره حکومت څه په پام کې لري
بله د دوی لپاره ډاکټران سایکولوژیستان لري چې هغه د لپاره ترجمانم لري دی ترجمه کوي باندې مخفل لکه د څو نفر د لپاره د دې ترجمه کړی ده او د مانه مخه چې ځکه اول غلا یو ماغزه قلم داسې ومه بیا یو سایکولوژیست هم لاره لا مخ کې چې تاته کیسه وکړه چې ماته یو کورس پیدا کو هغه یو سایکولوژیست ده نو یې به ماته کورس پیدا کو ماته ویل چې کوشش وکړه چې مصروف اوسې دی یار وخت په کیم کې چې نه جوړی چې کله په کوټه کې ته وزګار ناشتي نو ته کوشش وکړه چې ځان مصروف کې او دې حالت نه ځان راو بس سپورت یې راته ویل چې سپورت وکړه او ځان هر وخت دې مصروف باید وساتې په کتاب او په پاسکو ته د ملګرو سره کېنه زاده سي هغه نو سایکولوژیست په ل سایکولوژیستان دوی ورته لري او کډوال څه چې د ذهني څه مې لیدلې یي جنگ لیدلې نخواله او استند لیدلی نو غوډه پر سایکولوژیستان لري
مننه مسافر او غړی او ری ملما عمر خان الفت د لوګر سیدونکو دی او په جرمنی کې ژوند کوي همدا شی به یو وريدونکو سره مخامخ شو دی طرف ته ورزو په خیر اغلی ستړي مشه سو خبرې کوي
الو السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر اغلی بی بی ستړي مشه سو خبرې کوي
تاسو درې دی ټول کارکونکو ته سلام کوم
مانانا ژوند دی اوس
چې په مې سم ډېر ډېر خوشاله سم چې تاسو ته بیا هم ډېر مو د پاس خبرې وشولې
مانانا تاسو خپل پروګرام دی هر کله زنګ وهل شي د مسافر خبرونه ده او عمر خان الفت په جرمني کې سب ته پوسټ لري
او هغه خو تاسو لپاره ما خو هغه ته هم سپیشل سلام کوم لمړنۍ پښتنه مې داده چې آیا دې خو په بهر واد کې اوسېږي لکه جرمني کې دی کنه آیا الته د پاکستان افغانستان کډوال چې ورځي آیا دوی دا غو سره هم هغه چې څنګه سلوک کوي څنګه رویه ورسره کوي د جرمني خلګ
صحیح
لکه کوم چې دلته په پاکستان کې د ګور په خاص توګه افغانان ډیر زورول کیږي کنه بهر کاروبار کې د پاکستانان لاس وهنه وي پولیس هانه زاروي آیا دوی سره هم هغه سلوک کوي کدا غو رویه داسې نه ده بل پښتنه داور لرم چې آیا دوی دا غو زرو په څومره وخت کې ځکه کله آیا دوی په ځابه کې افغاني وکړي کورس کولای شي
سمه دا ډیره زیات مننه
امیر صاحب یو بل خوشاله ده
مهرباني مهرباني
یو خوشاله لرم کتا سفر روان پروګرام کې نجيب همدر صاحب ملما کې ځکه چې هغه ډیر ښه आवाज لري شزمزمه کوي او د زمزمو لپاره ملما کې سب ډیر مننه وي
سمه ته سبې مشال لډوي مجله کې ورسره اړیکه ونی سم سمه ده
او نجيب امیر صاحب پیغام هم درته پرېږدم بیا خو دمره ته نشر کړی نه دی دا ګله هم تانه لرم
نه نه نه
لرم چې ما پیغام را تنه نشر کړی
ډیر زیاته مننه چې زموږ د مرکز اوریدل کیده
ډیر چې کوم ورځ نه ما دې مشال ریډیو شروع شوی د زه خو تاسو مې شنه اوریدونکو لږه وخت نه تر اوسه پورې او مخاص تر ستاسو د اواز سره ډیر مینه لرم
ژوند دی اوسې ډېره زیاته مننه د پوښتنې په ځواب کو او نورې غوښتنې به د همونه ومنل شي وایي چې په پاکستان کې خو وي پولیس چې دي کنه نو د کډوالو سره ډېره بد رویه کوي په جرمني کې څه حال دی خلک او پولیس چې دي د کډوالو سره رویه څنګه ده
امیر صاحب وعلیکم السلام خورک سلام ماچو او دا جواب داسې ده چې د لومړي سوال ته چې په جرمني کې د کاروبار سره چلند ښه کیږي نسبت له پاکستان او ایران او نورو هیوادونو ته دا څه نیوي لکه څنګه چې په پاکستان کې سره کیږي چې ماجر یې یا کنه واقعي دا څنګه چلند نو سره کیږي دا دلته د تبعیض په توګه باندې ګڼل کیږي څنګه چې پاکستان کې د ماجر سره کیږي
صحیح او بل پښتنه دا و چې وي جرمنی ژبه په څومره وخت کې سړی اقل دومره زده کول شي چې بازار کې په خپل مشکل حل کړي شي
سړی کوشش خو دې سړی تر کوشش پر لاره سړی څومره کوشش کوي په ژبه پورې چې سړی په جرمني ژبه پر کوشش وکړي ان څه سخت ژبه ده سخت ژبه څه ده خو امیر صاحب څو کوشش وکړي چې سخت نه دي سړی کوشش وکړي چې سخت نه دي تقریبا په شپږ میاشتو کې سړی کولای شي چې هغه خپل مشکل په باندې حل کړي
صحیح اوس چې ته بازار کې روان یې چرته ټیکسي کې د جرمني سندره لګیدلې ته به پوهېږي کنه بس اسې موسیقي نه مزاخ
بعضې لغتونه یې چې هغه سخت دي او سړی هغه کوي داسې خاص نه پوهېږم نه
صحیح خو وروسته چې ژبه دې پوره زده شي بیا به نو دغه مشکلات حل شي د دوی په فلمونو به هم پوهېږي په موسیقۍ به هم پوهېږي او چې د سړي ژبه زده نه یو ښار کې ژوند کوي دا ښار یو رقم ښکاري چې ژبه دې زده کړه خلکو سره ګډېږي بیا دا ښار بل رقم درته ښکاري لکه سړی چې د نظر چشمي واچي هر څه سپا سپا ښکاري دې کوالټي
انداسه د سمې سره بالکل
ډیر زیات مننه از درته پیغامونه مسول ولم نجيب همدر صاحب را سره د فیسبوک تلاره تماس نیولې وای زمو تل په خدمت کې هم ډیر زیات مننه خدای دې لره هله احمد زئی وای چې د ملما څنګه د شاعري سره څه شوق شته کنه نو شاعري مېری کې کنه
خپل خو شاعر نه هم د شاعري سره خورځو امیر صاحب ډیر شوق لرم خوشاله خټک مدیر لکه از چا خبره
خو
شاعر مزا چې غواړم چې خوخیږي مدیر او
ماننه نواز اسف
پنم یو بابا او پیر محمد کاروان صاحب
صحیح او د لوګر کوم شاعر د وخت
د لوګر داسې یم خپل هي اوراره داغه هم زماش هغه دلته په جرمني کې وکیږي هغه هم شعرونه لیکي هغه هم ډېر ښایسته شعرونه لیکي
سمه ده ډېره زیاته مننه نواز آصف په نوم یو اورېدونکي هم د فیسبوک د لارې اړیکه ټینګه کړې حمید الله عمران خیل هم حاضر شوی دی او داسې احمد دین صافی هم ډېره زیاته مننه ګولو نو تاسو ټولو نه ولفت صاحب ډېره زیاته مننه که څه پیغام لرئ نو بیا به سندرې طرف ته ځو خدای پاماني وکړو
مننه پیغام خو مې دا ده چې غواړم په اخر کې د خوشحال خان خټک یو شعر دغه وایم دوه لیکي ده دوه باغه ده بایته ده وایي چې هغه ده د هیواد یاران مې هر ساعت یادېږي د هیواد یاران مې هر ساعت یادېږي چې مخ په خوف کې ووینم وویاړم
ډېره زیاته مننه ولفت صاحب
دا هو
خوشاله وسیخه وختونه اوریدونکو تاسو نه هم مننه سندره اورود همایون خان او د ګل پانه پواز او له همدې سره خپل قربان چې پامیر تھا او تخنیکی همکار روح الله زدران ته اجازه ورکړه د خدای پامان مننه جلا
فرمایې مانا را کو په خندا مهرباني چزړه دې مانا را کو په خندا مهرباني مهرباني مہربانی مہربانی چزڑ دی مالا راکو پخندا مہربانی چزڑ دی مالا راکو پخندا مہربانی 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 چزڑ دی مالا راکو پخندا مہربانی مہربانی کبھی چیرا تسترگو